اور ساعت
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه اونیس پروګرام دا زمو حق دی ته بیل شوی، خو پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداري ورکړی چې د دوی په ټکو به بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د سرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په خبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شوی او افغانانو د وضعیت په حق له وو. یو نامه د زمری میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یو نامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیرې تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علي وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي هم په وژل شوي کې دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خپرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د دې پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو له منځه وړل او په راکړې ورکړې کې آسانی یاده کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په توګه ټاکل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمنی کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای.
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تیرې می میاشت کې هو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. دا زما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو آزرخش حافظي او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخواني استاد پوهن ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلا صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبه په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلي دي چې رپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده او په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه زموږ دا ده استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګوره، د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره دا موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کېږي چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلی په دې پیمانه نه و. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته، یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورت کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي او نړیوال په دې راپور په هکله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود، داسې متاسفانه په داخلي بود کې هره دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هره دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دی یعنی د کیزت او د منطقې د بعضې سیاسي مداخلات نوم ورکول کېږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کېږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ. اما بدبختي دلته ده چې چندانې توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیرې می میاشت کې هغو ښځو ته ګواښ شوی و، د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه ګواښونه د تاسو په نظر د چا لخوا امکان لري وشي او څومره جدي و؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه ښځو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ځکه ده چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې د نن افغانستان کې غوي کارکار او فعالیتونه درلودل، غوي اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل، او هغه ټول امنیتي مسولیت هم د دوی په عهده باندې و. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوی فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري، او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کار کونه اصلا شرعي نه بولي، او هغې ته اصلا اجازه هم نه ورکوي.
اغلی اسلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسولیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې ښایي دلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په سر کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بلې، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی، او په راپور کې گزارش ورکول شوی دي ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي، او متاسفانه توجه هم نه ورته کیږي.
ډیره ډیره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د سټیټ نو سرور شپ لري چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط د هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره څه دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماتیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماتیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر گزار نه دي ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورا امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونشوه د غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم هغه یو خبره د وای پي یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول لکه قلم د رقم یو متل ده خو دا خو په دې معنا ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ هڅې ورته ورکوئ بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې سي اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کول یو انتقادي تصویر وړاندې کول یعنی نه په ډیپلوماټیک روابطو کې د څه ډیر زیات تغییر راځي نه مهم بحث دا ده چې افغان انجونو د افغان میرمنو د افغان ښځو او بلاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي متاسفانه چې هغه ته هیڅ توجه نه کوي
مننه زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچري دوام وکي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غلي ټول طالبان د ښځو او جنود د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه ځینې
جناب سرور صاحب چې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلاً هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د ادرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی انجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کیږي متاسفانه دې ته همیشه هغه په شروع د کال په 2020 کال کې دا اقدام وشو په 2020 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل شوې نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو د څه مختلف سیستم ده نو دا مختلف سیستم باید له منځه لاړ شي او بل مهمه خبره هم دا و چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونی وکولې چې نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو لمه تا بل بل نه جوړه شوی نو دا ټولنه چې ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقته کیږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او مونږ د اسلام له ادرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي د دې کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لریوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپل ایدیالوژي له ادرس نه او کومه پالیسی چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نسی کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سخت دریځ موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه پرې باندې خوري چې تر اوسه واکمن نظام په افغانستان کې ای او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي، نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو، افغان نجونو او افغان ښځو د کار، فعالیت، د تعلیم، د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه، د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې ده هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینهو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قران عظیم الشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د څه آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډیره مهمه مسله مطرح شوی. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم، د تحصیل د ښځو نه کېږي. یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فرد ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کېږي. دا یو نافرمانی ګڼل کېږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دوی حجاب نه مراعت کېږي، دا د نه منلو خبر ده، ځکه په تېر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس چې اوسیې اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې، نه د افغانستان ولس، نه هم ملت هیڅ څوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري. او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروسته پوښتنه، له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي. د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
جناب سرور صاحب، متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی او هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه ده کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولدا د یو مشخص حزب نظام د نو دمونږ د پالیسي، د مونږ اصول، د مونږ طرزالعمل، د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې وویل مهاجرین رسنیدونکي دي. کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ، هغوی د رواني آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کېږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي. نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي، دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې چې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد منهای چې یو افغان میرمنې دا ده چې لطفاً هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده، او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نشته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نشته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي. او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دي ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم لبین وړون کيده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل پخته منتها کچيري توجه ونسي، نو دا بیا هم یو ډیر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه. یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پوهان صاحب استانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
کال د چې پټرو څلورو کالو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو راخبار شي بي دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان در راپور پا حقیقت که با اعتبار سند گنل که این داره ایوان مجامعو تا دولتونو تا دبلگور ملتو غلو هیوانونو تا بلان کلا چه درست یا مسئله مطرح کیگی لکتیر در وضعیت و خامت خیلی ملگری ملتونو دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت کاغذ دستگر په ارتباطي کاغذ جزاګانو تطبیق په ارتباطي او کنور د بشری حقوقو د نورو اړوند مسایلو پورې تړلي مسایل وي. دا ټول منفي خي او دا د بایس کړي چې هغه مسافت نړیواله له طالبانو سره لري هغه لاپس زیاتیږي او نړیواله ټولنه په خپل اړیکو کې محتاطانه برخورد کوي او کله کله ښایي داسې هم وشي چې شدید عکس العملی برخورد وکړي.
مننه استاد. د نن په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزات څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې د راپورټونو چې هغه به د مطبوعاتو لار خپلېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چې په ټولنه کې وجود لري له یو خوا نه د موږ او تاسو په اصطلاح د هغوی په زخمونو باندې مالګې دوړي او له بلې خوا نه دا ښیي چې افغانان لا هم ناامیده شي، هم د نړیوالې ټولنې نه او هم د طالبانو نه. ولې طالبان هم خبره نه اوري او نړیواله ټولنه هم متاسفانه یوازې با اعلامیو په سطح یا د راپورټونو په سطح دا مسئلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي طبیعي ده نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي کومکونه کرارېږي او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه دننه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد، په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر
کې پر حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصر حقوقو کې اساسا خپل جزا تشدید جزا د جرایم د کمښت سبب نه کیږي. محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته کامه خدمات ورسیږي، به وروسته د حدودو او تعذیرات و تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسئول نه ده خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مدارد شي. بلخوانه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول شي. صحیح ده چې ټولنه ته عبرت کیدی شي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنه ته عبرت شي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح دپاره، د هغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي. او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د عمل سره چې مجرم هغه تر سره کړی د سمقاسونه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوا نه په حقوقي لحاظ او محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې وینو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړي، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړي دي، حتی ویلي ځینې ښځې توقیف کړي وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنی لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي، کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته د هغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی ده چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړی ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې باثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سرقوي برخورد ده په عین زمان کې د ارعاب او دار د اچونې سبب ګرځي. چې متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه بر هغه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله په کې جدي په پام کې نیول شوې، هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یو ښځې لري یا مجموع کې یو انسان لري، هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم له مودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي رپورت چې د یونامال خوا خپور شوی په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
باید ارزو کوم چې په نړۍ کې دولتونه برسیره پر دې چې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي، باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بینالمللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله، په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه اراعه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل، او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پی آر یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي او همدارنګه دا ثبتېږي که چیرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقص کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشري حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي، هغوی وایي چې یوناما او ملګري ملتونه دغه سې ریپورتونه خبروي وخت نا وخت خودی د ملموس او اقدامات او نتایج غوښتون کړي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوی ده یا تعامل غواړي، خو دغه سې راپور څخه خبروي برحال حاکمان نور هم منځوي کی یعنی انزوا ته ځي. فکر نه کوي چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط، په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده. ولې د بشر د حقوق مسایل چې جدي مسایل دي، اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوقو د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1940 کال راپدې خو دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې به او ده. اما مشکل خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کېږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي، او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وسلوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر او وړاندیز؟
زه فکر کوم چې ډېر ساده د حل لارې دا ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په داسې په نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سلفی صده اسلامی حقوق دی، هغه باید رعایت شي. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، قوانین دغه مطابق وسي. دوم باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده، هغه باید ومني او هغه ته باید تمکین وکړي. مهمه خبر دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي، باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلي دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي. په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبانو کړی شي له نړۍ سره حل کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیرات او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاصه خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال زی تیریږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا دی خارجی قواو او خارجی مؤسساتو دی پراخ شتون دلیل یو رونق تر رسیدلی و هغه ختم شو. او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګري پاکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي. او په عین زمان کې د افغانستان غشتمني کوم چې د افغانستان د سوداګري او د اقتصادي اعتبار په بینلی ساحه کې وو هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاره درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصادي افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې همغه داخلي تولیدونه خالص ده محدود شوي ده، او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالمللي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګري په مخ کې بیایي، یعنې کوم ستونزه پکې نشته، دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده. او په عین زمان کې د صنایع تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدي، اما اکثرا برق نه لري، دا انفراستراکچر کفایت نه کوي. د صادراتو لپاره سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر د سوداګرو د صادراتو په مخ کې بند دي، کله ناکله د پاکستان بندر هم خلاص وي کله بند دي. دا ستونزې هم شتون لري، او په عین زمان کې دا بینالمللي تحریمات او تعزیرات کوم چې دي، چې د بینالمللي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو، او دا بینالمللي بانکي ترانزکشنونه نشو کولی، انتقالات نشو کولی، دا ستونزې دي. او دا ادامې چې بیا خپرېږي د ښکارندوی چې دی چې بینالمللي ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري، یعنې اتباه د افغانستان د وضعیت څخه نه لري، خو نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي، نو په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره بس تاثیر وکي
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملی قوت نه لري، یعنی د ملل متحد عزاوې دي چې بیا دا نظریات پلي کوي یا نه کوي، او کچېری دا د شورا امنیت کوم پریکړه وی دا هغه تقریبا قانوني به پیدا کړي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالمللي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو، او هېوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي، تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هېوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي، دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغه زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنې کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي،
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي، ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو، او حتی په ځینې هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو، او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي، د دوی لپاره هم ستونزې ده. او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه، د پاکستان څخه، او د ترکیې څخه، او د نورو هېوادونو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي، د مهاجرین، او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر یو نیم میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي، او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالي ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زمون اقتصادي وده کافی نه ده نو باید د سیاسي کړنلار موږ غورکو او هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرست افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي موږ سره همدا مناسبات لري لکه ایران لکه روسیه لکه چین او لکه امارات متحده عرب زموږ مناسبات ډېر محدود دي نو پکار دي چې موږ هغه څه په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانی غړو له جملې څخه حسابېږي یا تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه موږ غړیتوب ترلاسه کړی دي نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلف هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت په اړه په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې پورز د افغانستان د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنی نوی ریپورت خپور ک پر ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د غرض ویل شوی دی چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو موارد یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونې لوڅو چادري راغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی ریپورت به چې دا نوی ریپورت د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
پرمدار د طالبانو کړنې ورځ تر بله دا سختېږي، او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې ډېر شدید برخورد کوي زما په اند باندې، چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریانې شو وشوې او افغان نجونې باوجود محجبه وي یو شانته غوښته چې ویره په کابل په ښځو په منځ کې واچوي تر څو پر هغوی نور د کورونو څخه د باندې ولاړ نه شي. او همدارنګه تاسو ځینې قضایو ته په هرات او په اروزګان، همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې ښځې چادریانې اغوستې دي او په ځینې ځایونو کې دوی تفریح ځایونه فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه هغه کوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس به چې په ولګې سره مخ دي خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات او امکانات نشته. نو د دې لپاره چې خلک اعتراضونه کوي، غږ پورته نه کوي، نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بیغاګه او غیر مسله انسانان چې افغان میرمنې دي هغوی باندې د خپل سختریزي ښیي. او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سطحه خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموشه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یوې خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کړنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او په ملي ټولنه دي تقانی کې چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپیژني، افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې دا یو په دې باندې د کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغه شریعت دې ورته تعریف لري، دا باید فقط په افغانو مېرمنو پونجونو باندې باید پدې شي. زه فکر کوم دا یو دوه ګونی غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل ادارې به سپتمن په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې تقانی کې ځکه چې وعده نه شي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په هر ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هر څومره چې په انزوا ته ولاړ شي هغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستی کنه چې حتی هغوی اظهار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خصوصا دغه د مهاجرینو په برکش کې چې مثلا خلک تهدید کړي دي، ویل په دې رپورټ کې چې راغلي ویل چې تاسو دا رقم راپورونه نشر نه کړي. نو زه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د وختونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثر کی او دا یو منفي اغیز لري، ځکه چې یوناما یوازنی اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعال ده، با وجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسئلې راپور وړاندې کوي، په زمین کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چې ستانه شوی دی لشکنجه او زورونه سره مخ شوی دی د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دغه ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کدایمي غړي دی او ک غیر دایمي په غو باندې څه تاثیر کولای شي، هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یا دا ونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او د غوښتنې زورونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلوم ده یوناما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده، او دوی څه فکر نه کوم چې هغوی د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي، هغه چې د دوی تر رپورټ ورکړي مستند دا به ملي ټولنې ته. معلوم ده هغه ممالک چې د سازمان ملل غړي کوبل دي هغوی لپاره همدغه یو مرجع ده او قابل د قبول ده، او دا منفي تصویر ورکوي. معلوم ده هغوی په تصامیم باندې دا بالکل منفي اغېز لري، چې هغوی د دې جرأت ونه کړي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغړ باندې فکر وکړي. نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. کچېره اوسنۍ وضعیت دوام پیدا کړي، د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي، موږ عمره د منفي اغېز لري، تلفات رامنځته کیږي، ولکه په سیاسي کې قحطي سره افغانان مخامخ کیږي، او دا خود په اسدي کېږي چې یو اندازه تلفات په ترڅنګ کې دي شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل د تحمل دي، ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره ډیره مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
درنو اوریدونکو، د دا زما حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
د چا دی وای وای تر وژرا لیس کیر وای دا د چا دی وای وای ای سبحان وای بس ولم راشه جانا وای بس ولم راشه جانا تر وژرا لیس کیر وای چھاتی وئی وئی تر وجرا لیس کیر وئی داد چھاتی وئی وئی اے سبحان وائی بس ولم راشت جانا وائی بس ولم راشت جانا
چھاتی وئی وئی اے صبح